Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپېد د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنیو خبری مجلو پیلو وسنی هغه ډیر شتقیده دا راپور ورې چې د انتخاباتو یوې څرون کې ډلې پر افغان حکومت انتخاب وکړ چې د ولس مشري در روانو انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پاتې راغلې په غزنی کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید اتلس کسانې ووژل نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب شپږمه دو اکتوبر اته ویشتمه نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او ګڼ نور مطالب مو هم درته راغونډ کړي دي خبری مجله په خبرونو پیلوو د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکی کس وواژه د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دو وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېم یې رد کړ د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي افغان چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په صاحب خان کلی کې دا چاودنه پرون ماښام هغه وخت وسوه چې یو فلاین کوچ موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر سو نور په همدې خبري مجله کې اوري افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکی کس وواژه او څو سرتیري یې ټپیان کړل د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي بم پرون په احمدشاه بابا مینه کې هغه وخت وچاودید چې پوځي پرسونل بس ته ولاړ وو ولسمشر کرزی پرون یو ځل بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ شغلی کرزی د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم اساسي شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت دی له پیښو سره د مبارزې اداره وایي دروان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 300 کسان مړه او 14,000 کورونه ویجاړ شوي دي له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت د نړیوالو ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلابونو کچه زیاته او د هیواد په 11 ولایتونو کې انساني تلفات رامنځته کړل د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېم یې رد کړ د ایران پارلمان چې محافظه کاران به کې اکثریت دي د پوهنې د وزارت لپاره علی اصغر فانی او د ساينس تیرونو او ټکنالوژي وزارت لپاره رضا فرجی دانا تایید کړل خو رضا صالحی امیری چې روحاني د سپورت او ځوانانو د چارو د وزیر په توګه معرفي کړی وو رد شو وکیلانو ویل د روحاني نږدې ملګری امیری به تجربه دی پیراق کې پروند موټر بم حمله یوې لړۍ لښت لره 250 کسان ووجل او لسکونه نورې ټپیان کړل تر ټولو خوناړي چاودنه چې 44 کسان ووجل په شمالي شهر موصل کې د یو بانک مخې ته په داسې حال کې وسو چې پوځیانو خپلې تنخواګانې اخیستلې د روسي په پلازمینه مسکو کې پروند اپوزیشن زرګونه پلویانو د یو مظاهرې په بهیر کې د هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي په پرونی مظاهره کې عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند شو چې د تیر کال په میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نشوتو په جریان کې نیول سوي او بندیان سوي دي او د آذربایجان په پلازمینه کې پروند اپوزیشن زرګونه پلویانو په یو مظاهره کې د رواني میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ نړیوالو څارونکو وروسته له دې چې الهام علیف د درېمې 15 کلنې دورې لپاره د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی سو د اکتوبر د 9مې پر انتخاباتو انتقاد وکړ
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکلیټ په کچه داسې سرکل شوی دی په کابل کې آسمان وریځ وی د تودوخې لوړ درجه 23.3 په کندهار کې آسمان لمر دی د تودوخې لوړ درجه 24.6 په هرات کې آسمان نیم وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18.4 په مزار شریف کې آسمان زائد دی وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.1 او په جلال آباد کې به آسمان نیم وریځ وی د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 29.5
په افغانستان کې د سهار 5:15 شوې د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د راروان انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پاتې راغلی. په غزنی کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید.
جمله اتل شهیدانی شوی دي او 15 نفر چې مخاندي زخمیان ولې هغه مې اوس شپخانه ته د غزنی راورسول.
په ننګرهار کې یو لس وسلوال طالبان له دولت سره ملګری سول.
زمنا دا کارو چې په مینه او تا روزونو دا کارو کوله پاکستان او تر بیا کېدو او افغانستان کې جوړېدو.
په فراق کې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورستۍ پړاو بشپړ سو. نړیوالو رسپانه ته هم کتنه کوو. د ژوند پرنګونو کې یو تن خپلې خاطرې وایي.
ولا مرګي پر اسره مو کتابونه یو ځکه پټ کړل دي بارګه وساتلم مو ولار بازار چکر مو وړي وبل زل الله سره کتابونه راوړل غرمه کوړ ته ولاړو.
پدې خبرې مجله کې په روسیې کې د پرونی مظاهرو په اړه هم معلومات درکوو. تر اونیم بجو پر نور مسایل هم څېړو. مخکې تر دې چې په غزنی کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 300 کسانو د وژل کېدو په اړه راپور ووري د انتخاباتو مسله څېړو. د افغانستان د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د راروان انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید پر ولسمشر حمید کرزي تور لګولی چې غواړي راروان انتخابات تر خپل اغېز لاندې راولي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د کاندیدانو د 3000 پلویانو د کارتونو نږدې له 51 برخه د پیژندلو وړ نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبه پر ورځ وویل چې حکومت په دې اړه خپل کار کې پاتې راغلی. د زیاته کړ چې د رای ورکونکو میلیونونه کارتونه له الکترونیکی راجستر کولو څخه پاتې شوی او په نتیجه کې د رای ورکولو په سیستم کې د درغلې امکان برابر شوی. نور زیاتوي چې د رای ورکونکو نوم لیکنه باید له صفر څخه پیل شوی وای. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدان باید د رای ورکولو 3000 کارتونه راټول کړي څو ثابت کړي چې په خلکو کې پلویان لري. خو وروسته څرګنده شو چې د رای ورکونکو ډیره برخه کارتونه په سیستم کې نشته. نور محمد نور وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځلې له حکومت وغوښتل چې دا بهیر له صفر پیل کړي او ټولو رای ورکونکو ته الکترونیکی تذکری ورکړي. نو موري زیاته کړ چې په سلو کې له یوازې اتیا کارتونو کار اخیستل کېدای شي او د تیرو انتخاباتو 3 میلیونه کارتونه چې ثبت نه دي خو کارت لري اخیستل کېدای شي لا هم په دوران کې دي. د اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی رويټر خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنه له ولسمشر حمید کرزي سره شریکه کړې ده. ډاکټر عبدالله وایي کچرته د انتخاباتو د راتلونکو په اړه پریکړه په درغلي وشي نو ناوړه عواقب به ولري. عبدالله چې د 2009 کال په انتخاباتو کې دوهم مقام وګاټ زیاته کړه ولسمشر کرزي ته یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د بی طرفي څومره مهمه ده.
په کندهار کې د جمهوریت ریاست ته ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیتي حالت ارزیابي پیل شو. چرواکي وایي چې ډیر ژر به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د ناامنۍ په وجه د ټاکنو د ترسره کېدو امکان پکې نشته. محمد صادق رښتنی او نور تفصيل.
د ټاکنو لپاره د ارزیابۍ په دغه غونډه کې د کندهار والی ترڅنګ دغه ولایت ټولو نظامی چارواکو ګډون کړی وو. والی ډاکټر تریالی وساو ویل چې د امنیت دارځابي په لومړی پړاو کې به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د مهال د نامنې په وجه د ټاکنو د ترسره کېدو امکانات پکې نه وي. د والی په وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره به شاوخوا 243 ترای ورکولو مرکزونه فعال سي چې دا شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتله 243 زیات شوی دی.
چې دا د تیرو انتخاباتو په مقایسه 243 مرکز زیات شوی دی. په تیرو انتخاباتو کې موږ 201 مرکز درلودل او 243 دی. په دې معنی دا ده چې امنیت سم شوی دی. هغه ولسوالۍ چې د پخوا د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي هغه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي.
په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید وایي چې د ټاکنو لپاره د امنیت د تامین په هدف به خپل عملیات په گاونډي ولایتونو زابل، روزګان او دایکنډي کې هم ترسره کړي.
په هر پنځلس ورځو کې یاری موږ د ټول سایټونه ارزیابي کوو دلته په قل اردو کې چې په هغې کې د مثلا ملي پولیسو څخه سرحدي پولیسو څخه د نظم عماد پولیسو همچنان دولتداري د حکومتداري نمایندګان دلته راځي دي. په هر سایټ باندې موږ هغه ارزیابي کوو بیا ګورو چې کومو ځای کې تعدیدات ورک شوي کومو ځای کې پاتې دي. موږ اصلي وظیفه خو د پولیسو مایا ده، مثلا پولیس په کومو ځای کې دي موږ هغه که چیرې تقاضا وکړي موږ عملیات کوو. په هغه ساحه کې چې تعدیدات مو تر اوسه هغه تقریبا یو دېرش مرکزونه وو چې تعدیدات لوړ تعدیدات پکې وو. د هغه عملیاتو سبب چې موږ په دې سایټو کې کړي دي د هغې نه اوس تقریبا لسو مرکزو ته راغلي دي، دا ټیټ شوي دي سایټو.
په ورته وخت کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د رایې ورکولو لپاره مرکزونه په امنیت کې دي، خو هغه کسان تر ګواښ لاندې دي چې د لیرې سیمو څخه د رایې ورکولو مرکزونو ته ورځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تیر ماښام په غزنی کې د واده دوره یو موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ویماینو خود چې له عملی اتلس تنه وژل سوي او پنځه نور ژوبل دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چاودنه پرون ماښام د اندړو ولسوالۍ د حبیب ګډلو او صاحب خان کلیو ترمنځ شوې ده چې پکې اتلس تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې له څلورو نارینه وو او څو ښځو پرته نورې ټولې وړې نجونې او ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ماین د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و او دوره پر موټر په ریموټ ورچول شوی دی. دوی وایي تر چاودنه وروسته د سیمې یو طالب کلیوالو له ټوپک او ریموټ سره نیولی او په وهلو ډبولو یې وژلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دا د یوه سیمه ییز پولیس د زوی واده و، ځکه خو یې دوره پر موټر ماین ورچول شوی دی. دی وایي د پیښې پنځه تنې ټپیان یې روغتون ته رسولې چې د یوې حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
سیمینه یې خی وب شادت ورسېدلو چې په هغه کې درې نفره سړي دي او یو کوچنی ماشوم ورسره سپور و چې څلور تعداد د نارینه وو ده او څوارلس پکې د موږ خوندې دي چې هر جمله اتلس شهیدانې سوي دي او پنځه نفره چې د موږ خوندې زخمیانې ولې هغه مې اوس شپخانې ته د غزنی راورسولې. سره په دې کې اکثره واړه ماشومان دي.
د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي چې د پیښې له ځای څخه ورته پنځه تنې ټپي ښځې وروړلې شوې دي. دی وایي اوس د پنځو وړو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د سړک پر غاړو ماینونه زیات وخت طالب وسله وال ښخوي.
په ننګرهار کې یوولس تنه طالب وسله وال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. دغه کسان وایي چې په پاکستان کې روزل سوي. نور د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې په ورځ یوولس تنه وسلوال طالبان د ملي امنیت د کارمندانو په همکارۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شول. نوموړی وایي چې دغو وسلوالو له دې وړاندې د اچین ولسوالۍ پیښې خوړ سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. دی وایي دغو تسلیم شوو وسلوالو ته به تر یوې ټاکلې مودې پورې معاش او د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
د میاشتې اته زره افغانۍ د شپږو میاشتو دپاره ورکوو فی نفر تا او کماندان ته دیار نظر افغانی ورکو او د دین اورسته بیا دوی سره پختنه کو چې دوی چی شي ماین لري، څوک پولیسو ته دی، څوک ملي وردو ته دی، څوک نور مزدور کاره حرفوی زده کړي، قسم قسم پروګرامونه دي د دوی په واسطه باندې. مثلا د دوی د پاره هغه قریو ته پروژې برابر وو چې دوی اغل تکار پوکی وکی، مقصد کوشش کو چې دوی بیکاره پات.
تسلیم شوی وسلوال هم خپل اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې ټریننګ شوی او دلته په افغانستان کې د هر افغان سرتیری د ورژنې په سر ورته له یو لک څخه تر دوه لکو کلدارو پوری پیسې ورکول کیدی.
په هر شمان په یو اسکر باندې دوه لک روپۍ وي، په یو بنجر باندې درې لک روپۍ کلدار. هغه بیا د ټولو مود اچین ولسوالۍ مجاهد ته تسلیم دي. مونږ ته چې ګراو رسیدل دوه نه کوو
دا کار روز نام دا کار
کول پاکستان او تر بکی دو او افغانستان کې جنگ دی او څو شته د باکی شروع شي په جمعه تو په دې د دې بس نو استفاده وړاند کړه بس کول ته تلالو بس نو بالکل دې نه
بل خو بیا د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي رډوی ته پرستولي ټلیفوني پیغام کې د جالي کسان یاد کړی او په خبره یې چې په دغه تسلیم شوو کسانو کې یو تن هم طالب نه دی د دې وړاندې هم یو شمیر وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای شوي وو چې هغوی هم د خپل ټریننګ مرکز پاکستان یاد کړی وو
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان شزي او ماشومان دي چرواکي وایي دغه چاودنه پر هغه موټر وسوه چې واده ته روان و افغان چرواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکي کس وواژه او څلور سرتیري یې ټپیان کړل ولسمشر کرزي پرون یو ځل بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دروان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 300 کسان مړه شوي ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید خو درېمی رد کړ په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو د یوې مظاهرې په بهیر کې د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي او د آذربایجان په پلازمینه کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یوه مظاهره کې د روانې میاشتې د ولسمشرې د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم رضوان مراد نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي د برتانی چاپ ټلیګراف پرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلی دی د برتانی په مالی مرسته د افغان ملي اردو د افسرانو د روزنې یو اکاډمي چې یوازې څو ورځې مخکې پرانستل شو د یو حمله شاهده و دا اکاډمي چې سنت هرست ان سنت په نامه یاد شوې ده د برتانیې د 15 میلیون پاوند په مرسته جوړه شوې او له حکومت ضد وسروارو سره د جګړې لپاره به پکې افغان افسرانو ته روزنه ورکول کیږي ټلیګراف پرونه لیکي د شنبې په ورځ په همدې اکاډمۍ کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو عسکرو ډزې وکړې د نیوزیلند او استرالیا یو یو سرتیری ژوبل کړل دا مطلب د لیکونکي په وینا د پیښې د افغانانو او د هغوی د برتانوي ملګرو روحي ته ضربه ورسوله ټاکل شوې ده چې دا پوځي اکاډمي به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د حضور یوازینۍ ساحه وي ټلیګراف زیاتوي په دې اکاډمۍ کې د روزنې لپاره 13 اونۍ 280 کسان جذب شول او ټاکل شوې ده چې دغلته به د پوځي تخنیک بدني روزنې او وسلو د روزنې په برخه کې 1200 افسرانو ته روزنه ورکړل شي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د افغان ځواکونو لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د حملو موضوع یاده کړې ده ورځپاڼه لیکي نړیوالو سرتیرو ته اکثره مرګ ژوبله د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې اوخته خو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونو د دواړو خواو ترمنځ اعتماد زیانمن کړي او یو شمیر هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي د لاس انجلس ټایمز په وینا د نړیوالو ځواکونو قمندانانو د غبریدونو ته په پام سره خپل عملیاتي تدابیر بدل کړي او د ناټو له چوکاټ څخه په سیمو کې د دې حملو د مخنیوي لپاره څارونکي هم ګمارلې دي لاس انجلس ټایمز وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ تماس کم شوی دی او د دواړو خواو ترمنځ کتنو او د روزنې پر مهال افغان سرتیری اکثر وخت وسله هم نه لري ورځپاڼه په پای کې لیکي دا کار د دې سبب شوی چې افغان سرتیری ځانونه د دوهمې درجې شریکان وګڼي او دا خپل ځانونو ته یو سپکاوی وګڼي په فرا ولایت کې پرون افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد وروستۍ پړه بشپړ سو او له دغه ولایت څخه ټول بهرني سرتیري ووتل له دې وروسته بعد دغه ولایت ټول امنیتي چارې د افغان امنیتي قواوو پر غاړه وي نور د احمد شاه فطرت پر پورت کې
د مسؤلیتونو د لیږد لپاره یو لوی غونډه د فرا ولایت په پخواني پیارټي کې جوړه شوې وه د انتقال مراسم په لړ کې د افغانستان او ایټالیا هیوادونو ملي سرودونه وژغول شول او ایټالیا او امریکایي سرتیرو لخوا د دغو هیوادونو بیرغونه راکښته شول د د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې ایساف ځواکونو په فراه ولایت کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې زیات کار کړی او دوی به هیر نه کړي.
ایساف څخه مننه کوو چې دوی د افغانستان په بیارغونه کې د افغانستان د خلکو په امنیت کې په خاص ډول د فراه په امنیت کې زموږ سره نه هېرېدونکي همکاري کړي دي.
پلویدو زون که در بحرانی زواکون قماندان مل پلجیری هم افغان امنیتی زواکون تا در مسئلتون دلیش پا غونده که خبر وکره. در ایساف قماندان وویل چه دوی پر افغان امنیتی زواکون دار لری چه کوله شه در ولایت امنیت وساتی. آقا هم داشان زیاد تکره چه کچه هم دوی وست پا بش پر توگه در فرا ولایت سخوزی خوبی هم در افغان امنیتی زواکون تا جیز او روزین پا برخ که با کار کبی. مجرمانی در افغانستان پدی بار که باید مجرمانی تبریال لامان دستی. آبود رو بیام در افغان زواکون سر ورژه پروژه کار اکرو. آیا آر بیام استاد سودام کاری چلن و مدیریت سخه استاین نکام. پس هم زین کسان در فراه ولایت امنیتی وضعیت اوست جرمن نبولی او وای چی اوست لازمه نوه ترسور طول بحرانی زواکونه لده ولایت و تلی وای خود فراه ولایت والی محمد عمر شیزاد بیا پر افغان امنیتی زواکونه جرمن بریشی
کلو امنیتی زواکونه باندی باور لرو او مل داد لرو چیز مل امنیتی ورگانونه مل ملی وردو زمش پولیس او زمش در ملی امنیت سربازان به انشاءالله در فراه ولایت امنیت تعمیل کی در فراه در خلقو در جوان در فراه در خلقو پا امنیت کی با دوی هر دور حجزهی وی کی
په فراه ولایت کې د 2004 کال راهیسې کابو درې زره امریکایي او ایټالیایي سرتیري د دامینوس په نوم پایګاه کې میشت وه. د دغو ټولو سرتیرو د وتلو وروسته به دا په ډاګه شي چې افغان ځواکونه کولی شي دغه ولایت امنیت وساتي او که نه.
د لړم یا عقرب پنځمه نېټه چې د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت له نړیوالو ورځې سره برابره ده د یکشنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل سوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مسؤولین وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طبیعي پیښې پکې زیاتې دي. بلخو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې روان کال د زمري اسد تر میاشتې پورې په افغانستان کې په طبیعي پیښو کې څه باندې 300 کسان مړه شوي دي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځینې مسؤلین وایي له فقر سربیره طبیعي پیښې بله هغه ستونزه ده چې راتلونکې یوه بله لسیزه کې به هم یو شمېر خلک ورسره مخ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د بشري چارو همغږي کوونکی مارک برډن وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې طبیعي پیښې د نفوذ یوه لویه برخه ګواښوي. بارډن د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې د طبیعي پیښو او فقر د له منځه وړلو لپاره باید لا ډېر کار وشي.
په داسې حال کې چې موږ د تحول لسیزې ته داخل کیږو، که څه هم په تېرو لس کلونو کې د افغانستان داخلي عواید ډېر سوي او داخلي تولید هم ډېر سوی، خو د فقر سطح د پخوا په شان ده. موږ باید نه یوازې له طبیعي پیښو سره بلکې له فقر سره هم په زکی لا ډیر کار وکړو.
مارک بارډن وایي په تیر میلادي کال کې د افغانستان په سم نیمایي ولسوالۍ کې طبیعي پیښې رامنځته شوې دي. هغه وویل چې په دې پیښو کې 1500 کسان مړه او 4000 ټپیان شوي وو. د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي چې سږ کال دغه ورځ په افغانستان کې د پیښو او معلولو کسانو د شعار تر نامه لاندې ولمانځل شوه. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې سږ کال د طبیعي پیښو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو کچه له تیر کاله هم زیاته وه. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ په دې اړه وویل
د تیر کال په پرتله باندې د سیلابونو کچه ډېره زیاته وه. په دې چې سږ کال موږ هغه درې قسمه سیلابونه درلودلی، یو هغه سیلابونه وو چې په موسمي وخت کې مثلا باران کېږي، بیا هغه سیلابونه وو چې هغه واورې چې ویلې سوې چې هوا ګرمه سوه، او بیا دغه منسون چې ورته وایي چې د هند بهر دا چې طوفاني کېږي موږ ورته برسات وایو کنه، بیا هم دې وکولی سو په زموږ په یوولس ولایاتو کې ډېر تلفات راوړي. موږ همیشه اندېښنه لرو.
دایم کاکړ وویل چې سکل د اسد تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 312 کسان مړه، 1600 ټپیان او 13000 کورونه ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په روان ژمي کې د احتمالي زیان رسیدونکو سیمو له څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکو سره د مرستو پلانونه ترتیب کړي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي یو شمېر عام افغانان بیا د حکومت اړول ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یو شمېر مرسته کوونکو ادارو له مرستو سره سره بیا هم په تېرو ژمیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
دا
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یوه مظاهره کې د هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. د کرملین مخالفین وایي چې د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو لخوا د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په مسکو کې د پرونی مظاهره ګډونوالو عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند کړ چې د تیر کال په می میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نښتو په ترڅ کې بندیان شول. دا اعتراضونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درېمې دورې لوړې پر ضد شوي وو. په روسیه کې سیاسي بندیانو او د هغو محاکمې ته د کرملین لخوا د مخالفینو د ځپلو د یوې وسیلې په سترګه کتل کیږي. په پرونی مظاهره کې شاوخوا 15 زره اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې نارې وهلې چې سیاسي بندیان خوشی کړی، او پر یو لوی پوسټر لیکلي وو چې پوتینیزم ختم او یرغمل خوشی کړی. ویتالی زالوموف چې په دې مظاهره کې ګډون کړی و وایي د غوښتل چې د روسیې د روانو سیاستونو پر ضد اعتراض وکړي. پوهیږئ چې څوک نشي کولای په کور کې نی، کله چې غیر قانونیت واک چلوي، کله چې چارواکي هیڅ حد نه پیژني، بېګناه خلک د پنجرو شاته پراته وي او مجرمان قاضیان وي. موږ ځکه دلته راغلي یو، موږ غواړو یو ځل بیا چارواکو د روسیې خلکو او نړیوالو ته وښیو چې د روسیې دولت ډیموکراتیک نه بلکې یو پولیسي دولت دی. د مظاهرې یو بل ګډونوال د اپوزیسیون شخصیت بوریس نیمتسوف و. نیمتسوف وویل د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو پر فشار ټینګار وکړي څو په سوچي ښار کې د راتلونکي کال د اولمپیک د لوبو په درشل کې د سیاسي بندیانو خوشی کېدل یقیني کړي. باید تاسو ته ووایم چې اوس تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د بندیانو لپاره عفو ترلاسه کړو، او موږ دا امکان لرو ځکه ولسمشر پوتین په رښتیا ویریږي چې اروپایي مشران به د فاسد اولمپیک ترانه شي. لوبغاړي به راشي خو مشران خیرانه شي، او اوس تر ټولو مناسب وخت دی چې دای زموږ د کسانو خوشی کولو ته اړ کړو. د فساد ضد مدافع وکیل ودرش کلان الکسی ناوالنی چې د اپوزیسیون د تر ټولو مخکښ شخصیت په توګه ډګر ته راوتی، پرون خبریالانو ته وویل دا مظاهره د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په مقصد د فشار زیاتولو لپاره ضرور و. خو ده د اپوزیسیون پلویانو ته خبرداری ورکړ چې د چټکې بریا تمه دې نه لري. ناوالنی زیاته کړه حقیقت دا دی چې موږ باید یوې اوږدې مبارزې ته چمتو شو. د پرونی مظاهره ګډونوالو همدارس د روسیې د تیلو د صنعت د یو مخکخ پنګوال میخائیل خودروفکوسکی او د پوسی رایټ په نوم د خزینه سندرغاړو د ډلې د غړې ماریا الیوخینا د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه.
د ژوند رنگونه
اردن کو یو عسكر ځوان سره ولاړ یم. نوم مراته واخلی؟
نوم می محمد صدیق دی، ګران ولایت یم.
څنګه دی عسكري وظیفه دی غوړه کړې؟ خوخه دی و مین دی ور سره کاسي مجبورې راوستي؟
ولا مجبورې اغلی خو ماته نو سره زم کې تنگ دی.
څنګه مجبوری؟
مکتب مو نه میکرم، میکرم پات شوم. اتمه پرې مې ولر پات شوم.
نه دی خوښې ده؟
خو 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 نو خو د اوس په معنی
کار د غیچا چې نو خو کی کله کله پټیږي مکتب نه پټ شوې کله دا کیسی راته
ولا پټ شوې ډېر پټ شوې تنده انجام د عسكري دغه شو چې ماته مې ولې خبر نه وکړ ماته دغه وخت پټې دی پټې دی.
څنګه به تختې دې ملګری وشي در سره؟
ولا مرګي پر اسره مو کتابونه یو ځکه پټ کړل دي بارګه وساتل مو ولر بازار چکر مو وړي بل ځل الله سره کتابونه راو غرمه کوړه ولر
چې مکتب نه راغلم
ځان
به دم ستړې ستړې کوي چې تاسو ستړي راغلي مکتب نه موري ډوډۍ راغله
ډوډۍ راغله دا ډوډۍ ډوډۍ واښو کوړه بلار کتاب نمبر 20 د بار نه ګټ نمبر 20 وی بلار و دا ډوډۍ مو خورل او دا غلو پریم کاوله اوس ډېر پښیمانه
کا اوس ولی پښیمانه ای وایس
مطلب خو ماته ور مکتب خوشاله مطلب خو زه چې انا اسناد له داخله نه بدل ماته نه مې کې پات شروع نه اوس پښیمانه
ان ستون زکه دې شي دا وی چې تاسو په خپل پر اسکارې کې ډېر پرمختګ بنه شي کولای کنه ځکه چې درس نه دی
نه شته کوم دا ما مخته نه کیږي نه زه په ولار به خیر دا تک نه کیږي اسناد نوسته مکتب نه دی ولې مې کړه نه پات شو
نو زه دا غسیم نه کیږي چې چیرته دا سلند کورسونه وای ور سره څنګه
خله کې اسره کې دا کورس مرسنه کې دا مت د سر سات نه لري نشته لري خو زنده کې دا اوس په ملي چې پرې خو څنګه مکتب دې مکتب ځانه چوم زه کوم دا اراده شره
وو کنه الله خو ځواني ډیر زړه زړه مکتبونه وای
دا شیخ هم دا ته مفر ولې دا مت د سر کال به نور ویو چې درس نه خلاص شو
واده څنګه واده دې کړه
واده خو په کړه
بیا څومره موده کې کوړتلې شي
زه دې دومره بازو
کله دا سې کومې پیخي سره نه مخ شوی چیرته برید شوی وی ته نګدی وی یا دغه سې کوم ستونزې جوړې
ولې موږ د علامه په پوسته کې وو ګم بجار وشو ولا موږ د ازمو د اتاق د شیشې ټولې ماتشلې په دې نږدې وو ته الله وساتلو
پټنده دی یو داغ کاری دا چیرته خوک شوی څنګه
ولا دا زوج دا هم جنګل دا واګه ماتشو او داغ پات شو دې جنګل مخې وو
دا ټوپک دی ګرځول دی خوښې د ماشوم ټوپ کې کنه
ولا ټوپک خو مخخې دا دی چې خو مخ کور کې مخه موږ غترا به موږ کور کې دریم له صلاح مخه لرو
یو خو مجبوری دي نشوخ نه کوي کنه
خو هم څه دا به خلک شوخ نه کوي باید مجبور نه کوي کنه
او زید شوخ نه لرم د ټوپک
زه تا خر ګوسیګه ماته زړه تازه ده
او شامن نه بس تازه دي خدای تازه لري خوشاله اوسې
بس مرو باندې خیر
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری